شپږ بجې د ازادي راډیو د دې مازیګرنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. قرآن او دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امرزي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او رچې په افغانستان کې د سولې دراوستو په حق له د اسلامي همکارۍ او دوهم نړیوال کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو او د پاکستان ستر محکمې د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سلب اعتماد یا دغه صلاحیت لمنځه وړه دي. په سر کې بیا د نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبر نورو.
لمړی په مخ کې د تو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. افغان چارواکو پاکستان تیر کال په کابل کې د شیعاګانو پر زیارت په ځانوژن کې حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د راپورونو له مخې د پاکستان ستر محکمې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سلب صلاحیت کړی دی. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو نن د پرلپسې دوهمې ورځې لپاره په موسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. افغان چارواکو پاکستان په تیر کال په کابل کې د شیعاګانو پر زیارت په ځانوژن کې حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. لوی څارنوالۍ وویل تیر کال په کابل کې د شیعاګانو پر زیارت د ځانوژن کې حمله په تړاو یې دوه تنه رسمن تورن کړي دي. په دغې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو وویل د تېرې ډسمبر د میاشتې حمله په پېښور کې د سیمې د یوې استخباراتي ادارې لخوا پلان شوې وه او هدف یې په افغانستان کې فرقهیي شخړو ته لمن وهلو. الکو وویل دواړو کسانو په دغې حمله کې په لاس لرلو اعتراف کړی دی. لبلی خدای افغانستان ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشل په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه حمله په پلانولو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې همکاري کړې و.
په خبر یو خار د زمونږ غونډي یواد کې اته مطرح شوی و. پلان له موږ جوړ شو. یو کس له تورخم تر جلال آباد انتقال کړی. یو کس بل کس له تورخم نه تر کابل په 2000 کرونا کې راوستي. تر مزیات ابن فضل یو ډېر لوکس موټر کې د پولیسو او د امنیتي ځواکونو شکم تر نه شي.
د افغانستان لوی څارنوال وویل یو تورن د ننګرهار اوسیدونکی دی چې لس زره پاکستاني روپۍ ورکړل شوي وي چې دوه زن وژونکي کابل ته داخل کړي. د افغانستان په جنوب کې نن په شخړو کې د لږ تر لږه یولس ولسي وګړو او وسلوالو مخالفانو او د ناتو د یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ناتو وویل درې وسلوال چې د پولیسو یونیفورم یې په ځان کې وو په کندهار کې. د ناتو درې وسلوالو چې د پولیسو یونیفورم یې په ځان کې وو په کندهار کې د ناتو په عسکرو ډزې وکړې او یو عسکر یې وواژه. په کندهار کې په یوې بلې پېښې کې چارواکو وویل د پولیسو په جامه کې درې وسلوالو په ډزو درې افغان پولیسو ووژل. د کندهار په شاودیکوټ ولسوالۍ کې چارواکو د امریکایي عسکرو پر یوې اډې د برید او نښتو په ترڅ کې د اوو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ویلې دي. نتایچوي راپورونه وایي چې لس امریکایي عسکر په دې پېښې ټپیان شوي. د کندهار په گاوند هلمند کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې بیا د لږ تر لږه اتو ولسي وګړو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلې چې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په ګانجاګل سیمه کې یوه بې پیلوټ الوتکه نن سهار مهال را نسکوره شوې ده. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته وویل چې یوه بې پیلوټ الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله د سرکانو ولسوالۍ د ګانجاګل په غرنۍ او سرحدي سیمه کې رالوېدلې. یاد دفتر وایي چې په سیمه کې له تېرو دوو ورځو څخه د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو عملیات روان دي چې د نړیوالو هوایي ځواک سره ملګری دی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن له غرمې مخکې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د برېښنا د یو بند جوړولو کار پرانیست. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي چې د شاه عروس په نوم د برېښنا دغه بند د حکومت په 8.2 میلیونه افغانۍ بودیجې جوړیږي. ویل کېږي چې د دې بند جوړېدو قرارداد له یو ایراني شرکت سره شوی چې په 8.2 میاشتو کې به یې کار بشپړ شي. د راپورونو له مخې د پاکستان ستر محکمې صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سلب صلاحیت کړی دی. دغه اقدام دوه میاشتې وروسته تر دې کېږي چې ستر محکمې ګیلانی محکمې ته په سپکاوي مجرم پیژندلی و. د پاکستان دولتي تلویزیون وویل ستر محکمې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته امر کړی چې د نوي صدر اعظم د غوره کېدو لپاره اقدام وکړي. ستر محکمې د تېرې اپریل میاشت کې ګیلانی مجرم پیژندلی و چې د زرداري په ضد د فساد دوسیې په بیرته فعالولو کې پاتې راغلی او هغه یې په سمبولیک ډول په یوه دقه حبس محکوم کړی و. زرداري د چې په 1990 لسیزه کې د سویس له بانکي حسابونو د رشوت د پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستی دی. ګیلانی ویلي چې زرداري د جمهور رئیس په توګه له بشپړ مسؤلیت څخه برخمن دی. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو نن د پرلپسې دوهمې ورځې لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. چارواکو ویل داسې ښکاري چې په موسکو کې د خبرو په لومړۍ ورځ زیات پرمختګ نه دی شوی او دواړه لوري نه غواړي چې روغه جوړه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو متحدو ایالتونو بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ خبرې وروسته تر دې ترسره کیږي چې په استانبول او بغداد کې د دواړو لورو مخکینۍ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې وي. ایران غواړي چې ستر قدرتونه یې د یورانیم د غني کولو حق په رسمیت وپېژني او همداراز د هغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کوي چې اروپایي اتحادیې د دې هېواد د تیلو پر واردو وارداتو لګولې دي. دغه بندیزونه د جولای له لومړۍ نیټه عملي کیږي. راپورونه وایي پر غزې د اسرائیل په هوایي حمله کې د دوه فلسطیني کمکي ځوانان وژل شوي. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل دغو هلکانو مړي اسرائیل پولې ته نږدې د دیر البلا په ختیځ کې وموندل شول. د اسرائیل پوځ وویل الوتکې پر دغو هلکانو چې سرحدي امنیتي موانع ته نږدې چاودونکې وسیله ښوده دوه توغندي وویشتل. په غزه کې چارواکو دغه ادارت کړې او ویلي دي چې دغه هلکان په هیڅ یوې وسلوالې ډلې پورې تړلي نه وو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت مشر جنرال رابرټ مود به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو 300 بې وسلې څارونکو له تېرې شنبې پورې خپل فعالیت تعلیق کړ او د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د شخړو د زیاتوالي ته اشاره کړې ده. د ملګرو ملتونو څارونکي په تېرې اپریل میاشت کې سوریې ته واستول شول چې د سولې د پلان پر تطبیق څارنه وکړي. دغه پلان د دواړو لورو لخوا هیڅکله هم نه دی عملي شوی. د یونان د نیو ډیموکراسي محافظه کار ګوند تیر یک شنبه د ورځې له انتخاباتو وروسته د دوهمې ورځې لپاره له سوسیالیست پاسوک او کین ارخي ډیموکراتیک ګوندونو سره د ائتلافي حکومت جوړولو پر سر خبرې وکړې. تر چهارشنبه پورې یعنی سبا پورې باید په دې اړه یو موافقه ترلاسه شي. د پاسوک ګوند مشر ایوانګیلوس وینزویلو وویل د کین ارخي ډیموکراتیک ګوند له مشر فوتیس کولی سره تر کتنې وروسته زه خوشبین یم. په ډېرو برخو کې د نظر یووالی لرو او ډېر د اهمیت وړ خبره دا ده چې موږ غواړو دغه پروسه چټکه کړو. نیو ډیموکراسي ژمنه کړې چې د هغې معاملې درناوی کوي چې یونان د خپلو پورونو د ستونزو د هواري لپاره له نړیوالو پور ورکوونکو مؤسسو سره انکړې ده. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د سولې دراوسو په حق له اسلامي همکارۍ دوهم نړیوال کانفرنس د یو شمېر اسلامي هیوادونو د استازو په ګډون نن په کابل کې جوړ شو. ولسمشر حامد کرزي د کابل په شمال کې د شکردرې د ولسوالۍ د اوبو برېښنا بند جوړولو کار پرانسته. د غرازاورې چې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په کابل کې جوړ شوی کانفرنس کې د قانونو کارنې او انرژي برخو کې افغان دولت ته په لسګونو پیش نهادونه شوي دي. د پاکستان ستر محکمې نن د دې هیواد صدر اعظم سلبې صلاحیت کړې ده. د چارو کارپوهان وایي
ظاهر خود محکمې خپله پرېکړه ده. مودي راشي د صدر زرداری او د وزیر اعظم او د ستر محکمې د دې ترمنځ کشمکش او تریخوالی ډېر زیات شوی و.
او فرشته حسنی د افغانستان د پاور لفټینګ یا وزن پورته کولو د انجن لوبغاړو ترمنځ د قوي خزې لقب وګټه. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې او په منطقه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدل شي. په افغانستان کې سولې راوستو په اړه د اسلامي همکارۍ دوهم نړیوال کانفرنس د یو شمېر اسلامي هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې سولې د عالي شورا مشر، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو او د اسلامي هیوادونو عالمانو ګډون کړو. په دې اړه نور د جمیلې ظریف پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د اسلامي نړۍ د دویم کانفرنس له ګډونکوونکو وغوښتل څو په افغانستان کې د سولې دراوستو په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې دراوستو په حق له د اسلامي نړۍ په دې کانفرنس کې چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو، د سولې د عالي شورا مشر، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي، یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو او د ځینو اسلامي هیوادونو استازي ګډون کړی وو. د ملګرو ملتونو استازي انکوبیش په دې کانفرنس کې د خبر پر مهال هیله خود چې د انتقال له دورې وروسته باید په افغانستان کې سوله حاکمه وي.
د 2014 میلادي کال تر پایه به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي. زه هیله من یم چې تر هغه مهاله هیڅ یو مسلمان د بل مسلمان پر وړاندې ونه جنګیږي. هر هغه څه چې امکان لري باید د سولې دراوستو په برخه کې وکړو. له بده مرغه چې د داسې پیښو شاهد یو چې د اسلام تر نامه لاندې ډیر وحشتناک کارونه کیږي، د اسلام په نوم ځانمرګي بریدونه کیږي او ملکی خلکو ته تاوان رسوي.
ښاغلی کوبیش وویل چې دوی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې د په وینا یوه ښه بېلګې د سولې د عالي شورا رامنځته کول دي. د سولې د عالي شورا مشر سلاودین رباني هم چې په دې غونډه کې خبرې کولې وویل چې دوی به په هیواد کې د سولې پر راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
زه هم د افغانستان له عالمانو او د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو غواړم د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې غواړي په جګړه او تاوتریخوالي سره اسلام نړۍ ته خراب شي، د د خپل اسلامي مسؤلیت په ترسره کولو سره له موږ سره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د مشر په توګه غواړم ووایم چې موږ هم د خپلو مشرانو په څیر په هیواد کې د سولې د راوستو په برخه کې خپلې ملاګانې تړلې او د خدای جل جلاله په مرسته به هیڅ کار زموږ د لارې خنډ نه سي. موږ به په افغانستان کې د بهرنیانو لخوا د تاوتریخوالي د ریښو د له منځه وړلو لپاره له هغو هیوادونو سره چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي خپلو خبرو اترو او اړیکو ته دوام ورکړو.
ښاغلي رباني هم په هیواد کې د سولې د راوستو په برخه کې د دیني عالمانو، خلکو، په خاصه توګه ځوانانو او مدني ټولنو رول مهم وبله. په دې کانفرنس کې د افغانستان، عربستان، مصر، پاکستان او هندوستان یو شمېر عالمانو ګډون کړی و. د عالمان هیله څرګندوي چې دا کانفرنس به په افغانستان کې د سولې د راوستو په برخه کې ګټور وي. دا کانفرنس چې هدف یې په افغانستان کې د سولې راوستل دي، هر کال د یو شمېر اسلامي هیوادونو د عالمانو په ګډون په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې جوړیږي. خبری مجله اوري.
ولسمشر حامد کرزی نن د کابل په شمال کې د شکردرې د ولسوالۍ د اوبو برېښنا بند جوړولو کار پرانست. دا په افغانستان کې د اوبو د شپږو بندونو له جملې څخه لومړنی بند دی چې د جوړولو کار یې پیل شو. د دې بند جوړولو قرارداد له یوې ایراني کمپنۍ سره شوی او د اوبو د دې بند په جوړولو سره به د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک اوبه پیدا کړي او 1500 تنه چې 150 کسه به ځایي اوسیدونکي وي د دې بند په جوړولو کې برخه اخلي. زموږ همکار حمیده هارون عثمان پر رپورټ لري.
د کابل د شکردرې د ولسوالۍ د شاروس د سیمې د اوبو او برېښنا د بند جوړولو کار پیل شو. دا د افغانستان د اوبو د شپږو بندونو له جملې څخه لومړنی بند دی چې د جوړولو کار یې د جمهور رئیس کرزي لخوا د پټۍ په پرې کولو سره پیل شو. د دغه بند جوړولو قرارداد چې پرې به 8.2 میلیون امریکایي ډالره ولګېږي له ایرانۍ تابلیه پر هم کمپنۍ سره شوی دی او لګښت یې د افغانستان د دولت پر غاړه دی. جمهور رئیس کرزي ویل چې باید په خپل افغانان خپل هیواد کې د اوبو بندونه جوړ کړي.
نو هغوی د افغانستان لپاره د اوږدمهاله پراختیا طرحې نه لري. دا زموږ خپل کار دی چې وکړو، بودیجه پیدا کړو، مالی لګښتونه پیدا کړو، خپلې طرحه کړو او خپلې عملي کړو. کچیرې د نړیوالې ټولنې کار ته پته مشو چې ودرې نړیوالې ټولنې کار وکړي، چیرته چې هغوی ونه غواړي کار نه کوي، چیرته چې کوي موږ ورته کور ودانۍ وایو، خو چیرته چې کار نه کوي هغه زموږ خپل دنده ده چې په خپلې ترسره کړو د نړۍ د نورو ملتونو په شان، او له هغوی څخه کومګیله هم ونه کړو او خپل کار وکړو.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل ویل چې د شکردرې د اوبو د بند په جوړولو سره به د کابل ښار یو شمېر سیمو ته اوبه ورسیږي.
ای بند به ارتفاع 77 متر ساخته میشه و د حدودا 10 میلیون
متر. دا بند د واویا متر په لوړوالي جوړیږي او حدودا 10 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي، او په عین حال کې کولای شي چې 15 میلیون متر مکعب د څښاک اوبه برابر کړي او نږدې 3000 هکتاره کرنیز ځمکه به هم ان شاء الله اخړو بکړي.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې د شکردرې د اوبو د بند په جوړېدو سره به د دوی یو شمېر ستونزې هوارې شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د هیواد د اوبو په شپږو بندونو کار روان دی. دغې جملې څخه د نیمروز د کمال خان، د هرات د پاتشدان، د فاریاب د المار، د پکتیا د مچلغو د بندونو د جوړولو سروې شوې او د جوړولو کار به یې په راتلونکي کې پیل شي. همداراز د سلما د بند جوړولو د کار پر سر له هندي کمپنۍ سره خبرې دوام لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د کابل د تیر کال د عاشورا پر مراسمو باندې د ځانوژن کې حمله پړه د افغان حکومت پلاوی نن خپل ریپورت خپور کړ. دی پلاوی د خپل ریپورت دوړاندې کول پر وخت ویل چې دغه حمله په پاکستان کې پلان شوی او د دې هواد استخباراتي ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د معصوم میوان ریپورت ته.
د دې راپور نتیجه دا ښیي چې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د ځانوژن کې حمله پلان په پېښور کې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ جوړ شوی و. په کابل کې د تیر کال د عاشورا په مراسمو کې یو ځانوژن کې حمله چې د مراد خانی په سیمه کې د بل فضل زیارت مخې ته وسوه، شاوخوا 80 کسان ووژل او یو نیم سل نور ټپیان کړل. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکوچر د پلاوی مشر دی. د سیشن بپورت په کابل کې د ملي امنیت په عمومي ریاست کې خبريالانو ته وویل چې سیرنی له پېښور پیل کړی و. ښاغلی الکووی چې حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې په همکاري شوی ده.
په نام جنگوي اعلان کړل یو ګروپ طالبای کی د پاکستان است.
په پاکستان کې د جنگوي په نوم د طالبانو یو ډلې هغه وخت اعلان کړی او د حمله مسؤلیت یې اخیستی و. ممکن هلتوي خود غونډي هیواد د استخباراتي ادارو تر څارنې او ادارې لاندې د کار سوې دی.
کار انجام شو. اعلان خو جنگویانو وکی د یو دولتي ارګانو د خاص د شرط دي په نامه د یو دبل دبل زموږ د وطن داران باندې.
افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې حملې وروسته د څېړنو لپاره د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت او د چارو د ادارې څخه یو غټ پلاوی وټاکه چې مشري یې لوی څارنوال کوله. دې پلاوی وویل چې د معلوماتو ورکولو لپاره 5 میلیون افغانۍ انعام ټاکلی و. ښاغلی الکو وویل چې ځنو جون کې حمله کوونکي له پېښور څخه د رحیم ګل په لارښوونه جلال آباد او بیا تر کابل د حملې تر سیمې د حبیب الله پر موکس پورې و چې دواړه کسان نیول شوي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست بیان لطف الله مشال په دې غونډه کې وویل چې د حملې پلان په پېښور کې جوړ شوی و.
پېښور یو ښار دی چې ګاونډي هېواد کې هلته مطرح شوی و. پلان له موږ جوړ شوی و. یو کس له تورخم تر جلال آباد انتقال کړی، یو کس بل کس له تورخم نه تر کابل په 2000 کرونا کې راوستل. تر مزیات ابن فضل یو ډېر لوکس موټر کې د پولیسو او د امنیتي ځواکونو شکم تر نه شي.
په افغانستان کې د لومړی ځل و چې په مذهبي مراسمو کې دا ډول خونړۍ پیښه وسوه او مسؤلیت یې د لشکر جنګوي په نامه یوې افراطي ډلې اخیستی و. د افغان چارواکو په خبره د دې حملې اساسي هدف په افغانستان کې د مذهبي شخړو رامنځته کول و. افغان چارواکو تر دې په خوا هم پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنو تورن کړی و چې وسلوال مخالفین هلته روزي او بیا د جنگ لپاره افغانستان ته رالیږي. همدارنګه نړیوالې ټولنې هم پر پاکستان په وار وار انتقادونه کړي. په وروستي کې د امریکا دفاع وزیر وویل چې نور د پاکستان ناسم سیاست د نړیوالو د زغم کاسه ډکه کړې ده، خو پاکستان به تل دغه ډول خبرې رد کړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره په کابل کې په یو جوړ شوي کانفرنس کې د قانونو، کرنې او انرژي په برخو کې افغان دولت ته پلسګونو وړاندیزونه وشوه. دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغان جرمني شبکې او د احسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې لخوا جوړ شوی و چې یو شمېر چارواکو، د دغو ادارو مسؤلانو او کارپوهانو پکې برخه اخیستې وه. د کانفرنس یو شمېر ګډونوالو انتقاد کړی چې په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري، په تېرو لسو کلونو کې په دې هېواد کې اساسي اقتصادي پروژو پلو کولو ته کومه پاملرنه نه ده شوی. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
مخکې له دې چې د جاپان په توکیو ښار کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه نړیواله غونډه جوړه شي، په کابل کې یو شمېر چارواکو او د اقتصادي چارو پوهانو د کرنې، قانونو او انرژي د پراختیا په اړه افغان حکومت ته خپل سپارښتنې وړاندې کړې. د افغانستان د کامیاب اقتصادي ودې کانفرنس په نوم دغه دوه ورځنۍ غونډه د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې او د افغان جرمن شبکې لخوا جوړه شوې وه. د افغان جرمن شبکې رئیس قیام الدین جلال زاده وویل د کانفرنس ګډونوالو افغان حکومت ته د اقتصادي ودې په اړه شاوخوا ډېر وړاندیزونه کړي دي. نوموړي ځینې مهم وړاندیزونه داسې په ګوته کړل.
در بخش معادن میگه تخفیف
د قانون په برخه کې دا وړاندیزونه سوي چې په رقابتي توګه د قانون په استولو کې د پنګوالو ملاتړ وسی، بل دا چې پنګوالو ته د بیوروکراسي یا اداري پروسې ساده سي، له ملي سرچینو د ګټه واخیستل سي، لکه د بندونو جوړول، د افغاني متخصصینو ګمارنې ته د ارزښت ورکول سي چې باید وروزل سي تر څو دی وکولای سي واده وکړي او دا تضمین کړي چې افغانستان د استقلالیت پر لور ځي.
په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې سربیره پر دولتي چارواکو یو شمېر متخصصینو او د مدني ټولنې د سازمانونو استازو ګډون کړی و. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر انوارالحق احدی د یاد کانفرنس وړاندیزونه نویونه بلل. هغه وویل د دې کانفرنس په 90% مطرح شوی وړاندیزونو هم دا اوس حکومت عمل کوي.
ما تعجب نمی کنم.
زه په دې حیران نه یم چې کوم وړاندیزونه چې دلته مطرح شول تقریبا 90% هغه پالیسۍ دي چې همدا اوس یې حکومت تعقیبوي. د کرنې په برخه کې هم تعقیبوي، په قانونو او انرژي کې هم تعقیبوي. البته په دې وړاندیزونو کې یو څو استثنایی داسې دي چې د بحث وړ دي.
د سوداګرۍ او صنایع وزیر وویل چې د یاد کانفرنس درې څلور وړاندیزونه ورته د منلو وړ نه دي. هغه د بیلګې په توګه دې ته اشاره وکړه چې وایي حکومت باید د اقتصاد په برخه کې یوازې پالیسي جوړونکي ووسی. ښاغلی احادی د خبرې پر ادولو سره وویل کله کله په بازار کې د حکومت مداخله او ګډون د خلکو په ګټه وي. خو د کانفرنس یو شمېر ګډونوالو انتقاد کاوه چې حکومت په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته د پانګو په راجذبولو کې کامیاب عمل نه دی کړی. دوی له امنی او ټیکنالوژي ته د نه لاسرسي سربیره اداري فساد هم د دې یو لوی عامل باله. که څه هم افغان دولت وایي چې تر خپل وسه وسه د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره منډې تړلې کړې دي، خو اکثره خلک په دې باور دي چې په تیرو لسو کلونو کې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره لویو او اساسي پروژو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د ټول ټاکنو کمیسون ته امر وکړ چې د لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی د بې صلاحیته کولو امر صادر کړي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی محکمې ته په سپکاوي تورن دی او له تر څو میاشتو راهیسې یې دوسیه تر څېړنو لاندې وه. پر نوموړي دا تور دی چې د ولسمشر آصف علي زرداري د درغلیو او اداري فساد د دوسیو په باب د سویس دولت ته له دوی سره د څېړنو او همکارۍ نه دی ویلي. په دې اړه له پاکستان نه د ازادي راډیو خبریال برحمان انگار رپورٹ لري.
د پاکستان سترې محکمې د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بې صلاحیت کولو امر وکړ. سترې محکمې وروسته تر دې د صدر اعظم په باب دغه پریکړه اعلان کړه چې دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس آصف علي زرداري د فساد په دوسیه کې د تحقیقاتو د امر نه کولو په تور نوموړی سترې محکمې ته ور وغوښتل شو. هغه مهال محکمې نوموړي ته د محاکمې د جریان تر پایه د قید سزا واوروله او د بې واکه کولو غوښتنه یې وکړه. په تیر اپریل کې واکمن ګوند د دې پریکړې پر ضد محکمې ته د تلو خبر ورکړ، خو په ټاکلې ورځ صدر اعظم له دې کاره تیر شو. که څه هم هغه مهال د صدر اعظم مدافع وکیل دا اقدام د نوموړي په ګټه وباله، خو سترې محکمې د سې شنبې په ناسته کې وویل چې که صدر اعظم دا کار کړی وای کېدای شوای چې د بې واکه کولو پریکړه یې تر یو وخته ځنډېدلې وای. د محکمې په فیصله کې راغلي د عالي رتبه قاضیانو اووه کسیزې ډلې د اپریل پر شپږویشتمه د اساسي قانون د 204 مادې له مخې یوسف رضا ګیلانی محکمې ته په سپکاوي تورن وګڼه، خو دا چې صدر اعظم د دغې پریکړې په باب بیا ځلې محکمې ته مراجعه ونه کړه، نو له همدې نیټې یعنې د اپریل له شپږویشتمې را په دېخوا نوموړی بې صلاحیته ګڼل کېږي. د پاکستاني مطبوعاتو د خبر له مخې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د سترې محکمې تر پریکړې وروسته د واکمن پیپل ګوند د مرکزي کابینې ځانګړې غونډه رابلل شوې تر څو د یوسف رضا ګیلانی پر ځای د وزما صدارت لپاره د بل کس ټاکلو په اړه عاجل اقدامات وکړي. سترې محکمې د صدر اعظم د برخلیک په باب دغه مهمه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې که له یوې خوا د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د پردې تر شا اختلافات روان دي، نو له بلې خوا د دې هیواد یو شتمن د سترې محکمې د قاضي القضات او د هغه د زوی په اړه یوه نوې لوبه پیل کړې. دغه شتمن کس څو ورځې وړاندې وویل چې په بېلابېلو وختونو کې د قاضي القضات زوی ته په میلیونونو کلداري ورکړي دي. که څه هم واکمن پیپل ګوند په پارلمان کې تر ټولو زیات غړي لري او وبه کولای شي چې د تیرو وختونو په شان نوی صدر اعظم یې هم د باور رایه ترلاسه کړي، خو اپوزیسیون به په خپل ټول توان د دولت د دې کار د مخنیوي هڅه وکړي. د سترې محکمې د دې پریکړې او پر حکومت یې د احتمالي اغیزو په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو د کارپوهانو په باور د ښاغلي زرداري حکومت چې لاله وړاندې له ګڼو کورنیو او بهرنیو چیلنجونو سره لاسو ګریوان دی له یوه نوي جنجال سره مخ شي.
و امر دل چې د پاکستان سترې محکمې له یوسف رضا ګیلانی د صدارت واک واخیست. د اپریل په میاشت کې محکمې تور پورې کړی و چې ګیلانی د ولسمشر زرداري د اختلاس د دوسیو مخه نیولې ده. محکمې په دې جرم اوس له ګیلانی د پارلمان څوکۍ هم واخیسته، خو د ګیلانی سلاکار فواد چودري لویدیځو اژانسونو ته وویل چې یوازې پارلمان دا پریکړه کولی شي چې صدر اعظم له واک لرې کړي. دا مسله احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي او حقوق پوه لطیف اپریدي سره څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې قانون څه حکم کوي، اوس به نو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي او که څنګه؟ لطیف اپریدی په ځواب کې وایي
دا وزیر اعظم خو ستر عدالت د مخه نا اهل شه، یعنی د دې جوګه نه دی، د دې قابلیت یا نه لري چې د نور وزیر اعظم پر پاتې شي، صدر اعظم پاتې شي، ځکه چې د ستر عدالت وویل چې دا سزا شوی دی او چې د کم تاریخ نه سزا شوی دی، د هغه تاریخ نه دا نا اهل دی، دا ډیسکوالیفاید دی او په دغه وجه باندې دی وزیر اعظم نشي پاتې کېدی.
اپریدی صاحب، څرنګه تاسو خو وایئ چې یوسف رضا ګیلانی بیا سر اعظم نشي پاتې کېدی، دی بیا له سترې محکمې غوښتنه نشي کولی چې دی خپل صدارت ته دوام ورکړي؟
دی د سترې محکمې ته نظر ثانی کولی شي چې په دې خپل فیصله تاسو نظر ثانی وکړي، خو زه باور لرم چې یو په سلو کې یو فیصد امکان نشته چې په دې فیصله باندې نظر ثانی وشي.
په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته هم څو میاشتې پاتې دي، نو بیا ستاسو په نظر څرنګه سترې محکمې داسې پریکړه وکړه؟
نو بس سترې محکمې خو پریکړه وکړه چې دغه سترې محکمې دغه وزیر اعظم چې دی د ته سزا ورکړې وه او وایي چې به دې سزا یافته سړی دی او دا موږ د عدالت په سپکاوي باندې سزا کړې ده، او چې سزا کړې ده نو دا د پارلمان چې کوم سپیکر ده هغه چې ویلي چې دا نا اهل نه ده دا غلطه ده زمونږ په نظر د آئین او د قانون تشریح او تفسیر مونږ کولی شو مونږ وایو چې دې نا اهل نه ده هغه تاریخ نه چې په سپکاوي په تور باندې سترې محکمې دې ته سزا ورکړي
پریدا صاحب ستاسو په فکر د سترې محکمې پریکړه د محکمې پریکړه ده کنه د دې تر شا به سیاسي لاسونه هم وي
دا څه ده چې په ظاهر خود محکمې خپل پریکړه ده البته دا ده چې د دې مودي راشي د پیپل پارټۍ د صدر زرداری او د وزیر اعظم او د سترې محکمې د دې ترمنځ کشمکش او د دې ترمنځ یعنی دا تاوتریخوالی ډېر زیات شوی و نو سترې محکمې ته چې کوم د زرداری او د پیپل پارټۍ د پیپل ګوند او د یوسف رضا ګیلانی مخالف دي لکه نواز شریف دی او د عمران خان د تحریک انصاف هغوی سترې محکمې له د هغې ملاتړ کوي نو اگر چې په ظاهره سره محکمه داسې فیصلې په دغې بنیاد نه کوي خو یقینا اخلاقي او نور حمایت به د دې به ډېر ستاینه وشي او خلک یې لګیا ده کوي چې ډېره ټیک فیصله ده
د پاکستان سترې محکمې له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د صدارت واک واخیست په دې اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي لطیف افریدی څرګندونه واورېده
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ
فایټ اگینست القاعده And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly a part of some force. So Jahan
has gone down the road
for the federalist leader of Afghanistan and the Assamian Afghanistan.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د پښتو ژبې ځوانه سندرغاړي غزاله جاوید پرون شپه د دوشنبه او سه شنبه ترمن شپه ماسوتن محل پیښور خر په ډبګرې بازار کې وسلوالو په برید کې وشله په دې برید کې د هغې پلار هم وشل شوی دی د غزالې مشر خور فرحت جاوید پولیسو ته ویل چې قاتلین یې په خپلو سترګو لیدلي او پوهیږي چې دا کار چا کړی دی فرحت جاوید د پولیسو اړوندې تاڼه کې پر دریو تنو د خپلې خور پلار د قتل دعوه کړې او ویلي دي چې په برید کې یو هم د غزالې پخوانی خاوند ملک جهانگیرو چې لا لوړاندې غزالې ته د مرګ اخترونه ورکول غزاله جاوید چې په 2019 میلادي کال کې له ملک جهانگیر نومي کس سره واده کړه خو بیا وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې خراب شو چې په نتیجه کې غزالې د محکمې په مرسته له نوموړي څخه طلاق واخیسته که څه هم چې د محکمې له پریکړې څو میاشتې تیریږي خو فرحت جاوید وایي د غزالې پخوانی خاوند ملک جهانگیر پر دې کار خپه او غزالې ته ویلي چې یا خو دې بیرته ورسره یوځای شي کنه نو وبه وژني فرشته حسنی حسنی د افغانستان د پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو نجونو لوبغاړو ترمنځ د قوي خزې لقب وګټه د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون مشر فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خزینه او د پاور لیفټینګ په دویم دور ملي لوبو کې لشپګولې تونه څخه د اوین جن ترمنځ د اتلو سغور سیرو د ټاکلو ترڅنګ د افغانستان تر ټولو غختلې خزه هم او ټاکل شو سفیر حسنګ صاحب ریپورت لري
په کابل کې د نجونو ترمنځ د پاور لیفټینګ سیالیو په دویم پړاو کې فرشته حسنی وکړی شول چې د افغانستان د قوي خزې لقب ترلاسه کړي نوموړي که څه هم په دې برخه کې شته ستونزې ډېرې بولي خو هیله مندي ښکاره کوي چې په راتلونکي کې به د پاور لیفټینګ په برخه کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري
د ډېرې خوښۍ احساس کوم چې هیڅ یې نشم بیانولی چې د یوې غښتلې پخوانۍ اتلې په وړاندې مې بریا ترلاسه کړه خو البته په بهرنۍ سیالیو کې به هم کوښښ وکړم چې له خیره سره اتل
د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون بیا د خبرې ته غاړه ږدي چې د ښځینه او لوبغاړو ترمنځ د نارینه په پرتله د پاور لیفټینګ برخې ته لیوالتیا ډېره ده او اوس مهال د دې رشتې مینهوالي په لسو ولایتونو کې رسمن خپل تمرینونه مخته بیایي د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون مشر فرید احمد صدیقی هیله مندي وښوده د آسیایي سیالیو لپاره چې د سنبلې په میاشت کې د قزاقستان په کوربتوب کېږي د افغانستان شپږ غوره لوبغاړي به له ښو لاسته راوړنو سره هیواد ته راستنی شي
هدف ما از برگزاری مسابقه گذشته از اینکه ما تانسته باشیم
یک تیم د دیلو بوله تر سره کولو څخه زموږ
هدف د دې ترڅنګ چې د خزینه وو د پاور لفټنګ یو رښتینی ټیم جوړ کړو. موږ د قزاقستان د الماتی ښار آسیایي سیالیو ته بلل شوی یو چې انشاءالله د سنبلې په 15مه به په دې سیالیو کې برخه واخلو، او په دې هیله یو چې د هلکانو په شان به نجونې هم وکولی شي د سرو سپینو او برنزو په مډالونو سره د دې سیالیو اتلولي د افغانستان په برخه کړي.
د افغانستان د خزینو لوبغاړو ترمنځ د پاور لفټنګ یا وزن پورته کولو ملي سیالۍ د روانې اونۍ په یکشنبه پیل شوې او دوه ورځې دوام وکړ چې په پای کې 13 تنه د اویا نجونو ترمنځ د ملي ټیم لپاره انتخاب شوې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.